السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. پر کابل ښار پراخ او وروستیو کلونو کې بې ساري توغندیز برید لک تر لګه اته کسان پکې ووژل شول. پولیسي جرګې نن د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو او د کابینې یو شمېر نورو غړو ته د باور رایه ورکړه. دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دې چې راپور نو تراشو په موکړې خبرونو ته فریبا ظاهري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د کابل په ښار په نننۍ ورځ کې بریدونه کوي. لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او یو دېرش نور ټپیان دي. د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر له لوري د لسو وزارتونو نمایندانو ته له ډلې اتو ته تر اوسه د باور رای ورکړی دی او د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایډن په ګټه تمامه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونی او چار وزارت وای د کابل شار پننننی او راکټبری دونو کې لشتل را اته تنه وژل شوی دی او یو دیش نور ټپیاندی. راپورونه شي چې د کابل شار لمنځه پر بیل بیل واستګنیزو او ډیپلوماټیک سیمو څلور وشتو غندې لګیدل دي. د کورونی او چار وزارت وایان طارق قاریان رسنې ته پیوستول پیغام کې دا د طالبانو کاروباله
پتا سوف سره سنن سهار تر اگر طالبانو څلور وشت دزه توغندی پر کابل خار توغولی چې دا نهمه لسمه پنځلسمه یو لسمه شپلسمه او دوهم اوزو په اړوند سیمو لګیدلی دی. دا تر اگر طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښایي د دې شوم عمل قچ بخستل کیږي.
وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دی. تر اوسه کومې بلې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کابل کې د ایران سفارت خبر ورکړی چې یو توغندی د یاد سفارت په انګړ کې لګیدلی خو ځاني زیان نه لري. ارګ د ویلمې په خبرولو سره د ولسمشر اشرف غنی له قوله د دې توغندوی برید غندلو پر مهال ویلي چې د نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره ګډې مبارزې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژي ملاتړ ته اړتیا ده. د دې خبر تفصیل پام پروانه کې اوریدای شي. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر له لوري د لسو وزارتونو نمایندانو له ډلې اتو ته تر اوسه د باور رای ورکړی دی. په دغو نمایندانو کې چې ولسی جرګې تور معرفي شوی و د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت، د کورنیو چارو، د مالیه وزارت، د مخابراتو، لوړو زده کړو، د عدلیه، سوداګرۍ، حج او اوقافو او کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره نمایندان ولسی جرګې ته معرفي شوی و. پاتې نمایندانو ته د رای بهیر لهم دوام لري. تاکه څه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پومپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پرس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پومپیو به دواړو مرکزي پلاوي سره بیل وګوري. اخو د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د میکانیزه کرکیلی سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 15 برابر ډیر شوی دی. دغه وزارت وایي اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړای شي چې خپل کاروندو څخه ښه او با کیفیت حاصل ترلاسه کړي. چې لوی خو د بزګرانو اوایت ډیر سی او بل خو هیواد د کرکیلی له پلاو پر ځان بسیاسي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیا شمېرل کې دوه غوښتنه کړې وه. دغه ایالت گورنر او د کورنۍ چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیر دی. د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره لیدلې څو د نګورنو قرباغ د جګړې د اوربند پر نافذېدو خبرې وکړې. د پاشینیان دفتر لیکلی چې سرګی شویګو او سرګی لاوروف نن د ارمنستان په پلازمېنه یریوان کې سره لیدلې دي. دغه دفتر د ارمنستان د صدر اعظم له قوله ویلي چې ارمنیانو تل د جګړو پر مهال د روسیې ملاتړ حس کړی دی چې په دې کې د دوی په وینا د ولسمشر ولادیمیر پوتین شخصي او د حکومت ملاتړ یې شامل دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو شغلی پاشینیان ته ویلی چې روسی سولاسات ځواکونه چې دا اوربندساري د آذربایجان د بیلسوی نګورن قرباخ پر تقریبا ټوله خاوره تر پوشش لاندې نیولې ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورن قرباخ د جګړو پاړه د نوومبر پر لسمه اوربند وسو چې روسیې منځګړی توب وکړ. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایو انټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک ور وسپاره او ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایی رئیس البرت بورلا وایي د خوشي او افتخار ځای دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او دوا د ادارې غوښتي دي چې له واکسین د ګټه اخیستنې اجازه ورکړي. تر اوسه دا څرګندونه ده چې دا اداره به کله پریکړه کوي، خو په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکي هیله مند دي چې راتلونکو میاشت به فایزر او بایو انټیک شرکتونو ته د واکسین د پلي کېدو اجازه ورکړل شي. د خبرونو پای.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې ته دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پر کابل خار پراخت و غندیز برید قربانیان ټول ملکیان یاد شوی دی.
زموږ اته تنه ملکی وادوال شهیدان شوی او یو درش تنه نور تپیان دی. د ترګر طالبانو دا ناوړه عمل د دوی خاره ماته خی
او ری چې دا بریدونه څنګه تر سره کیږي؟
هر مرګ شتیږي نفر په زو خلاص او سوالاړي امره ته موقع دی.
ولسی جرګه په همدې تاریخچنې ورځ پر یو شمیر نور نوماندار سربیره د امنیتي او دفاعي سکتور وزیرانو ته د باور رائے ورکړي. په اورزګان کې یو شمیر هغه کسان چې د استرالیایي ځواکونو لخوا زنداني شوي لري رواني ستونزو سره مخ شوي.
شوینې ول دې بیا سپینې راڅرګرځې دي. په دغه حالت کې دوه غشته به ان شاء الله مزوب کړي دي. صد سویم دغه ظلمونه دې زما سره وکړل.
د امریکا په جورجیا ایالت کې درایو بیا شمیرنه د جو بایدن په ګټه پایته ورسېد. د دویم نیمایي حقیقت څه دی او تاند څنګه پرګرامونو ته ځنګړې شوه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پر کابل ښار نن سهار پراخ توغندیز برید وشو. وسلوالو د ښار له دو سیمو څلرویشت توغندي وتوغول چې اته تنه یې ووژل او له دیرشو زیات نورې ټپیان کړل. طالبانو سملاسي پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو حکومت د توغندیو دا بېساری برید د طالبانو کار بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د فیروزي عزیزي راپور ته.
د شمه د ورځې په سهار د کابل ښار په بیلا بیلو سیمو کې څلیر وستو غندي او تغول سول. د افغانستان د کورونا یو چار وزارت وایان طارق آریان وای لدی عمل اته کسه کابل ښاریان وزل سوي او یو ډیر سنور ټپیان سوي دي. خغلی آریان دا کار د طالبانو غني، خو طالبانو په دې پیخه کې لاس لرل رد کړی دي.
په تاسو سره سنن سهار تر هغه ورو طالبانو سلور وشت دزه توغندي پر کابل ښار توغولې چې د نهمه لسمه پنځلسمه یو لسمه شپلسمه او دوهمه اوزو په اړوندو سیمو لګیدلې دي. په جوړ خوشنۍ سره چې زموږ اته تنه ملکی وادوال شهیدان شوي او یو درشتنه نور تپیان دی.
د طالبانو یو وین زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه پیښه کې لاس نه لري. تر دې دمه د دغه پیښې مسولیت کومې بلې ډلې نه دی منلی. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې له دغه توغندو یو یې د دغه سفارت په محوطه کې هم لګیدلی، خو مرګزوب نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دوو موټرو له تهیه مسکن او بادمباغ سیمو توغول سوي دي. له تیر زمي را په دې خوا دا دریم ځل دی چې له دغې سیمې په ورته ډول راکټونه توغول کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په مناسبت مراسم روان و، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړي د مراسمو پر مهال و توغول سول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت خوانی مرستیال او د امنیتي چارپو تمیم آسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نوې انکشاف ده چې تروریستان ترې استفاده کوي، او دا بلکې سوریه، عراق او لیبیا په شان خارجي جګړو ته زمينه برابر کړی.
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کابل په چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې په پوځي موټرو سوي چې له امله یو کس وزل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو کابل.
بلورتا د پوزي چارو کتون کی وای پر کابل خار د نن ورځې تو غندیز برید د هغو کسانو کار دی چې د سولې مخالف دي. جنرال یوسف امین زازای د همدې کار په هانه لډلې دی او نو وړي وای د سولې دغه مخالف کړي په حکومت او طالبانو دواړو کې فعال دي. لګوراند می دی مرکه په پایل کې لخواغلی زازین او پختل چې د تیرو کلونو دا به ساري برید څه پیغام لري او څوک ترشا دي.
یا د افغانستان د خاورې د دغه اور دغه ریوارد د بچانو د دښمنانو کار ده. هغه دلی نه غواړي چې پرمختګ وشي، نه غواړي چې حکومت داری مدرسته شي، نه غواړي چې قانون پلی شي. دغه دلی ته په دې دغه مسلې کې لاس لري او د دوی ګټه په جګړه کې ده، د دوی ګټه په تحقیق کې ده. هغه هم د داعش شریک لري، هم د طالبانو شریک لري، هم د سیمې استخبارات شریک لري.
ځاځای صاحب، دغه پیښه په داسې حال کې شوې او له دې وړاندې تاوتریخوالی هم داسې حال کې رامنځته شوی چې دوه کې د سولې خبرې روانې دي. له تیرو څه باندې دو میاشتو راهیسې دغه تاوتریخوالی او په ځانګړې توګه د کابل د نن ورځې پیښه د سولې له خبرو سره څومره اړیکه لري؟
سوله یو څوک نه غواړي، امنیت نه غواړي، ثبات نه غواړي. ما خو د دې چې په جګړې کې د دې ګټه ده مخربه ناصر شته دي، هم په مخالفینو کې شته، هم په ځکنه د حکومت کې شته، هم په کابل کې شته دي.
بله، یوه پوښتنه دا ده چې څو ځله داسې بریدونه کېږي سملاسي طالبان پکې خپل لاس لرل ردی خو حکومت بیا د طالبانو کار بولي. دغه موضوع فکر کوي څومره ولس ته د اندېښنې وړ یوه موضوع ده چې بریدونه کېږي طالبان ردی او حکومت پړه پر طالبانو اچي؟
حکومت خپله وظایف خپل مکلفیت درست نه ده کړی. امنیتی ادارې موږ کې ګرم دي، خصوصا کشفي او استخباراتي ادارې. څنګه یو ډېر لوی ضعف ما په سري نظام کې، ما په امنیتي نظام کې شته ده. په شلو کالو کې ما ته اوسه نه دي لیدلی یا یې کوم زور واقعي قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال په مغازه قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال دغه مسله غیر مسئولي احوال ډلې باندې قانون کې وصل شوی وي.
دا دریم ځل دی موږ تاسو پښتو کې عوام متل لرو او څوک لیو غار نه څو ځل نه چل کیږي. اما دا دریم ځل دی چې د کابل همدې څنډې راکټي بریدونه وشول. یو ځل د لوړې په مراسمو، بل ځل د ازمري د 28مې د جشن په مراسمو، او دا ځل په بیساري ډول دغه ډول بریدونه. ولې فکر کوي مخنیوي نه کیږي؟ یعنی حکومت په خو هم ورته بریدونه تجربه کړي وو، مخنیوي کې والی پاتره راغی؟
ګوري، حکومت په شکل مستقیم او غیر مستقیم د حکومت کې شامل خایي، د استخباراتي کې، په پولیسو کې، په امنیتي ادارو کې شته. حکومت څو څه پوری نه دی توانه دلای چې دا وو مسائل مخونه سي او نه غواړي. زه د یو شي د دې اشاره ته کوم چې حکومت دغه اراده نه لري.
له نظامی پلوه ممکن عامو کسانو ته دا یو پوښتنه وي او چارواکي هم ورته ځواب ورکړي چې راکټونه وراغله موټر کې ځای پر ځای شول او په کابل وو توغول شول، ځکه نو دوی مخه ونه شو نیولی. له پوځي پلوه د څلر وشتو توغندۍ او راوړل ښار ته بیا یې په موټرو کې نصبول او بیا یې توغول، دا څومره یو پیچلې موضوع ده او کنه فکر کوي ساده کار دی چې هر څوک یې کولای شي؟
دا اداره کې دي نفر موجود وي، هغه هر مرغه شاتي هر مرغه شاتي دي نفر په ځل خلاص او سوالار وي، اما هغه ته موقعیت لري د شاتي دي او بل اخره هدف دي.
که چیرته تاسو مثلا اوس واق درلودای په نظام کې وای څه سپارښتنې مو کولې ترڅو راتلونکي کې دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟ لاندې کې اوریدونکو ته وای:
قانون فقط جديات دی، وطالنه رشوت د مخري کپاول د مخوي او قاطعیت دوخي جديات دوخي خرو زنه باید دي خدمت مدیریت.
د پوزي چارو کتونکو یوسف امین زازای و چې لازادي رادیو سره پر کابل خار د نننې یو بریدونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو لوونه تروو
وسام راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. ولسی جرګې نن د کابینې لاس هغو نوماند وزیرانو ته د باور رایې صندوقونه کې خدل چې ورستوي کې د ولسمشر لخوا ورمعرفي شول. لګه شیبه وړاندې بهیر داسې و چې له دې ډلې اتو تنو د باور رایه ترلاسه کړې وه. همکارمو فیروزه عزیزي دا محل سره له کابله په ټلیفوني اړیکه کې ده. دغه بهیر څارلې فیروزه جان، ستړي مشه، ورستای حال څه دی؟ څو تنو نوماند وزیرانو وکول شوې چې له ولسی جرګې تر اوسه د باور رایه ترلاسه کړي؟
مننه لودین صاحب. مننه لودین صاحب. څو دقیقې کې البته څلور او پنځه دقیقې وې چې دغه بهیر پای ته ورسېږي.
رسیدل تر اوس پورې همدغه لاس ور معرفي سوي او وزیرانو د باور رای واخیستل او ټول کامیاب
او ټول کامیاب سول. دا یو بیساره اقدام دی چې د ولسی جرګې لوري په یو ورځ کې ټول ور معرفي سوي وزیرانو ته د باور رای ورکړل سي. لودین صاحب په دې کې داسې وزیران همسته، البته یادونه وکوم چې د خلکو لوري پر انتقادونه دي، مخصوصا د امنیتي سکتور د لپاره کوم وزیران چې معرفي سوي دي انتقادونه پر دې دي چې امنیت په سمه توګه نه نیول کیږي. په دې اړه ما د خپل رسنیو کې چې کوم کسان دي د هغوی نظریات هم مهاله لوستل، هر وزیر چې کله رای اخیستل او د هغې رای خلاصېدلې شمارل کېدلې، نو هغه غبرګونونه مې هم څارل په خپل رسنیو باندې. باید یادونه وکم دغه کابینه د لپاره دغه وزیران حداقل شپږ میاشتو مخکې باید معرفي سوی وای، خو هغه مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ترمنځ خپلمنځي سیاسي ناندریوي همدارنګه جنجالونه و چې له دې امله دغه موضوع په ټوله کې ځنډیدلی و.
بله فیروزه جان، کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کابینې کوم وزیران وچنن رای تر لاسه کړی، تر کومه حد چې موږ دغه بهیر وڅاره د کورنۍ چارو دفاع وزیران او دغه راز د بهرنۍ چارو وزیر او د مالی وزیران، کله د نورو وزیرانو په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کوم وزارتونو نمائندان و چې د باور رای تر لاسه کړی.
بله لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په دې لاس وزیرانو کې محمد حنیف اتمر د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لپاره، عبدالهادي ارغندی وال د افغانستان مالی وزارت لپاره، اسدالله خالد د دفاع وزارت، مسعود اندرابی د کورنیو چارو وزارت، فضل احمد منوی د عدلی وزارت لپاره، همدارنګه معصومه خاوري د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت لپاره، عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت، بشیر احمد تینج د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج اوقاف وزارت د لپاره بیا محمد قاسم حلیمی، همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې وزارت د لپاره نثار احمد غوریانی د ولسی جرګې د باور رای تر لاسه کړلې.
ډیره مننه کور موادان، سلامت اوسه. همکارمو فیروزه عزیزی وا چې ویلې هغو لاسو وزیرانو له ولسی جرګې د باور رای تر لاسه کړې چې نن دوی ورته د رایو صندوقونه یې خو د غلاس پزیران او ورسره لاس څوار لاس نور څو ورځې وړاندې د افغان ولسمشر لخوانه ولسترګې ته په دې هدف معرفي شو چې د باور رایې تر لاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rferl.org.
پر انځورونو سربیره تاسو کولی شئ چې خپل لاند نظرونه د ورځنوي پیښو په اړه او د غراز د سیمو خبرونه مو د افغان بسیم اتسو اتل شمیره ته را ایس ایم ایس کوي، موږ به درته په خبرونو کې لولو. وسم ورزو اورزګان ته یو شمیر هغه کسان چې په اورزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وای چې په رواني ناروغي وخت شوي. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بے ګناه دي، خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. دا کسان وروسته له هغه ادعا کوي چې د استرالیا د پوځي وسیړنې ومنده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لک تر لګه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپورته.
تاپ یونی وکړل نو خورم لکړې ودا غوڅته چې وینې ولې بیا سپینر را سګرځې په دغه حالات کې دوه غشته به ان شاء الله ما زوب کړې به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټاړون د جوزیا سنځي سیمې اوسیدونکو دی. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځوکونو لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ځدی راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندې کېدو په اړه وویل.
بیا زمر لاسونه ربست کړل یو سپې او چې شو دغه پر دغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیرم لکړل ما سول غچ ووي سپې پر شا ولګول کوم وخت بیا پنجره وشکاري هغه ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړې ودا غوتته چې ویني ول دې بیا سپې نه رسه ګرځېدې په دغه حالات کې دوه غشته به ان شاء الله ما زوب کړې به صد سویم. دغه زلمونه دې زما سره وکړل دغه سپو دیم وکي دیم واجر ده شنځلو بټ پچې ویلې لغه چې غورځولې هرڅه وکړل.
عبدالخالق ادعا کوي چې ولسی وګړي خود استرلیانو لخوا اونی ولسو او بیای کلونه کلونه بیگنا په بګرام زندان کې تیر کړی دی. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونو شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت صاحب په قسم باور وکړه، د دوو بجو سه د شپې د دوو بجو سه قدر صادقه سره بیا ماسترګه پټه کړه، دا د اعصابي تکلیف خو بس داسې تنه اوسېږم کله په دغه منچکشه ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته پنځه خلک ناست دي، د غوسه ځان باسم، هلته شیلیر ځای ناست دي، د چا سه ونه مشلېږي، اعصابو مو دونې ضعیفه سوي دي. چا څه وکړو؟ د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مرضي در پیښ شوي؟ سر درد هغه دردونه دي چې ګالولی نه سم، د پښو هغه دردونه دي چې ګالولی نه سم. هلته دیارلس تنه بچیان په ما پسې دي، ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترخې خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلیایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دغه تکرار زته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت وسم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا زهنه خوب شي. هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېنم هلته د امتحانو شپې وي، هلته مثلا زه به تشویش کړم. کله چې انسان په خوب کې نارامه شي او راویښ شي، بیا انسان په ویښه هم د نارامۍ احساس کوي. له دې خاطر زه دغه زه بریم د سلسله د نارامۍ احساس کوم. ټول دغه له خاطر
تازه د استرلیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وو وژل شوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرلیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرلیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښې شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلیایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي، وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي. او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان کې د مهال څلور نوي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاتې نورې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. دیوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډیر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور و میکودتا وروسته د نور محمد تری کې د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړې توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره ډیر لکسوي ده.
د خغلی خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې ټلویزیون د رسنیو سلويخ سلنه مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د ټلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری ټلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي ټلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ساتي رادو ته ویل
ا دې فرض چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه د لپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د دې لپاره چې پراخ خستګي مې ته وشي.
د خلکو په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنۍ او لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي، فرهنګي، سیاسي او نامو څخه ګټه پورته کوي. ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د ټلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښکېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د ټلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي ټلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرونو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کارو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د ټلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د ټلویزیون له پایل سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه بشتون و نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1989 میلادي کال کې د نومبر 28 د ټلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
اوس هم ورځو یوې بلې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپورته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس لسره وشمیرل شوې او نتیجه یې د ولسمشر ترامپ لپاره چې د امریکا انتخاباتي چیلنج کړی وو نه هیلاونکې وه. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ترامپ نشته 14000 ډیری وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای لسره شمیرل شوی وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2000 کم شوه، خو له دې سره سره د درای تر خپل سیال 2000 شپږسوه اویا رای ډیری وي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر برات رافینبرګ چې د جمهوری پالګون خړې دی، د جمعې په ورځ وویل دا شمیره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالد ترامپ په شان د جمهوری پالګوند خړې دی، وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسمن تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدو سره د ډونالد ترامپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کومه بله قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګنده شو چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوي وي. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای له دې کبله مهم ده چې دا له 1920 را په دې خو لومړی ځل دی چې د دیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د الکترول رایو شمیر 3.6 ته ورساوه او د ترامپ الکترول رای 2.2 دی. ویل کیږي چې د ترامپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوری پالغړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لبنانیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوری پالو مشانو په سپین ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوری پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلې چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو، څلور نیمې بجې دی. فریبا ظاهر راغلی چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر شار په نننیو راکټي بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي او یو دیرش نور ټپیان دي. نن سهار د کابل شار لمنځه پر بیلابیلو استوګنیزو او ډیپلوماتیکو سیمو څلورویشت توغندي لګیدلې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په واسطولي پیغام کې دا د طالبانو کار وباله او ویل چې د دې عمل غچ اخیستل کیږي، خو سوال طالبانو تر دې وړاندې په دې پیشه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کوم بلې ډلې هم د دې پیش مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر لوري د لسون وزارتونو نمائندانو ته د باور رای ورکړي. په دې کې د بهرنۍ چارو وزارت، د دفاع، د کورنیو چارو، د مالیه، مخابراتو، لوړ زده کړو، عدلیه، سوداګرۍ، حج او اوقافو او کار او ټولنیزو چارو وزیران شامل دي. تاکل سوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهمه ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرل کې دوه غوښتنه کړې وه. دغه ایالت گورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمه تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیره دي. او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینین سره لیدلی چې د نګورنو قرباغ د جګړو د اوربان پر نافذې دوه خبري وکړي.
لاند خبرونه مول فریبا ظاهر واوریدل. اوس ناجی صاحب ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه درته وایي.
په هرات ولایت کې د وزن پورته کولو سیالۍ نن پای ته ورسیده. د هرات د ورزش او بدني روزنې فنی او مسلکي مدیر ضیا الحق زیانن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دې شو لوبغاړو په ګډون د درې ورځو لپاره ترسره شوه. خغلی ضیا وایي په دغه سیالیو کې 270 کیلو وزن پورته کول، د مازدا موټر او یو شمېر نورو درنو وزنونو کش کول شامل و. د نوموړي په وینا د سیالیو په پای کې لس لوبغاړي منتخب لوبډلې ته غوره شول. په کابل کې د اس ځغلولو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې سلرویش اس ځغلونکو له لس ولایتونو ګډون کړی و او سیالیو ته واټن 1200 متره ټاکل شوی و. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ د جمعې په ورځ پیل شوې وې. د معلوماتو له مخې د سیالیو په پای کې 14 تنه د اس ځغلونې ملي ټیم ته غوره شول چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی عبدالحق لمړی، له کابل څخه سمیر دویم او له کندز څخه حیات الله دریم مقام ترلاسه کړ. او د آسیا والیبال کانفدراسیون د افغانستان د والیبال غوره لیګ سیالۍ وستایلې. د آسیا کانفدراسیون په یوې خبر پاڼه کې د افغانستان د والیبال لومړنی غوره لیګ د دغه هیواد د والیبال لوبو په تاریخ کې تر ټولو مهمې لوبې وګڼلې. خبر پاڼه زیاتوي د افغانستان د والیبال غوره لیګ لومړی پړاو د افغانستان د دې لوبو تر ټولو لوی کچې لوبې وې. د افغانستان د والیبال غوره لیګ لومړی پړاو تیره اونۍ په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان شپږو زونونو په کچه شپږ لوبډلې په دغو سیالیو کې سره ولوبېدې چې په پای لوبه کې مل بلاد لوبډلې د بالاحصار په ماتولو اتلولي خپله کړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېده او زموږ نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پاتې د ازادي راډیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پته ده. هلته هم تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګانې کتلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
احمد الله پختونیار له هلمند نه لیکلی وای د استرالیایي ځواکونو لخوا چې کوم بریدونه یا کومه سیړنه چې شوې ده په افغانستان کې د دوی د بریدونو په اړه باندې دا ډیر